بله سلطان سرور تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان سولې لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. دوی مریضې دي چې یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کېږي. ټاکل شوې ده چې له یو نیم نه تر څه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیلېږي.
غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسي صفي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبي سکل له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یو اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسمبلی ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هیواد ووځي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسي سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شو او مړو شو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 مترو پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سم چې دغه نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه ځینې چې خوشرسم له خیره به ژوندي پاتم دغه کس نه مخې به همداسې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د هلمند ولایت د لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو اوریدلی شئ. مننه چې ازادي راډیو او رې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید-19 ناروغۍ له امله شایي تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total deaths are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 دي او غیر رسمي شایي 1,000 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوسه غوښته چې د ناروغي قوت په دژمي پترس کې پاتې شي کنه شي. هغه یې سخت دی ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودی اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک خپل کېږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې پدغه هیڅ هیڅ کوټو کې هغه ویل کېدل لیکن چې کله وا سړه شي د 15 شپږ نفر یو فامیل په یو کوټه کې یو بخاره یېږي یا سندلې یېږي هغه خلک خپل ګرموي لپاره استفاده کوي. نو کچیر دلته یو نفر منتن وي نور هم منتن کېږي.
کووید 19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د شمې په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ سره باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 980,000 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. ازادي رادیو اورید سهار ات بجی او لس دقیقې دی. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پرې ډېرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې حقونه یې خوندي کېدلی دی او بخۍ د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights,
موږ غواړو ډاډ ورکړو چې بشري حقونه، د ښځو حقونه، د اقلیتونو حقونه، د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د امریکا لپاره ډېر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې له لارې افغان ښځو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل واوسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیکو یوه برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسي جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسي جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یوه برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبان سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او تعالی تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان ښځو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو ښځې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتنې وپښته چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برنډا لارنس د دې پښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري، ښځې کولای سي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي، مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په 21 کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په 21 کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راپن کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبري شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې بیا هم څیړو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی و نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچې ته راکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کشي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چین هم طالبانو روغ غوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د یغور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي او په ګټه اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیدات ته مخه کړې وایي چې په خوای د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلی پیدا شوی.
موږ خیاطي خامکدوزی مردوزی کو وخت هم دغه تولیدات هم درلودل خو بازار نو جوړ په دیار سکه اوس خوشاله سم چې دغه نوی مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لتاکا د دفتر مسؤول انجینیر عبدالبصیر وای چې دغه مرکز ښځو ته د کارمندنې او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
زمونږ کلی او زمونږ اقتصاد په نوم دغه سودا
سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ځمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دوکانونه او ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي او په ګټې اخیستو سره به یې زیات شمیر ښځې او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکاو د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د اعتقاد ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستي صنایعو بخش کې کار کوي، قالی فروشو لپاره دکان نه دي، لاستي صنایعو لپاره دکان نه لري، وچې میوې لپاره دکان نه لري.
د کندز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکارو ښځو ستونزې هوارې شي او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ایجاد همچون یک مرکز فروشا در ولایت کندز،
د دې مرکز جوړول یو لوی لاسته راوړنه ده چې لامل به یې ګڼ شمېر صنعتکارو ښځو ته د کار زمینه برابره شي او برسېره پر دې د ښځو لاسي صنایعو او نور تولیداتو او محصولاتو ته به بازار موندنه وشي. دا ګام موږ په نیک فعال نیسو، ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمنې دي.
په داسې حال کې په کندز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالی لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغلان په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل پل چرخ زندانه پیل شوی او نورو زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل پر ځکه موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو، په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پر ځکه کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلته د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازه څنګه ده. اته دیرش کلن سخی وای د شل کلن حبس یو لس کاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کاله تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازه د حرفې استاد ده.
دغه زینه چې خوش استم له خیره بس ځواندی پاتم دغه کس نه مخه ده اندسه چم دغه کس ته دما ورکوم سل فیصد و.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازۍ، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څانګې فعالې دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپله د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 80% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل زندانونه مخکې لدی چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په څانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د غنوي پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لک تر لګ 15 بندیانو ته په دوه کلونو کې سواد او په یو کال کې کومه حرفه ورزده کړي د حفظ په موده کې به کموالی راځي.
خاغلی بایانی بوبل دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6,800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 25,000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان له پخوانیو ماموریتونو سره ډېر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل اسمت سروانه اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګي شي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده په رانږدې کېدو ده شاید کانګرس په دې اړه پرېکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالي کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یوه آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سش کال په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو دې پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3,200,000,000 ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوې وه. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوې طرحې په پام کې دي. ټاکل شوې ده چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوې کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه هڅه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېیمه هڅه کې به ارتمس سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا به له ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیز خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې درته خپرو او ریدلی شي. خو اوس به ستاسو څو پیغامونه راواخلو چې د افغان بېسیمت سواد له شمېر لارې مو راسته ولیدي. خان محمد اسلامیار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي، که اوربند وشي نو خبرې به ژر و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی لزابل لیکلي زما په نظر دا وړۍ بشړی نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. اسمت الله افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي جګړو زور اخیستی. نن ماښام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماښام مو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي مونږ خوشبین یو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت د ګلمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي له طالبان او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې راسته ولیو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به دا هم واورئ چې استرالیي څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د غوځ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه وویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. پر دې پروژو یو سل شپېته میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دغو پروژو په بشپړېدو سره به نږدې یو سلو لس میګاواټه برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او اباسین څپو لوبډلو ترمنځ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سر شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتنې چې د یو نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه اونې زو خبرونو ته وار ورسیږي. یو بل موضوع را اخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یو انسان ازمیښت کوي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر دروپ سونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوښ د معلوماتو یا ډاټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مغزو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوې دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مغزو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپله خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي. تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه هم عین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغراس وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په ځواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانتي چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ته د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا هغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اسمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګې چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوه دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که اغا ماشوم ده که اغا هر سوک ده اغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دی تا وها چوی ورسره کارو که پوهاوی ورطور که ذهن روخانه که اغو او او دی تا وها چوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاد ده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکه نارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم و تربیت د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شروا باندې برابر کړل دی. شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بهی تکړه اس بهی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
ای هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی یم. مو ته ډیر دلچسپه و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېر ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پویږي؟
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګاه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره اوسی. قدرمند اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري. هوا یې ډېره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوزه یو سره مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، او یعنې دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سده مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شایان دی دواره خمه کورت دی. سی یو لمستون جوړوي سی غا روغنی کورت دی، او یو کورت دی سی لچکین جوړوي اغا دا وچ کورت دی. کچوری کورت جواری کې هغه لاس سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. زیر غوړي پې وچې، کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچې، بیا ته د هغه مزه وګورسې له سلو پلو سره د هغه یوه د کروت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، لیکوله، او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري، او فقر او غربت او جهل او بے سوادی په کې ګوري. سړی ډیر زیات سړی زوري، واقعا د سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای، او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې، فقر زپلې، ډیر د سړي زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو ګروس واوري د لر 1300 سال وکتم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اکلې کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وي، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي.
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ شغرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی د دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمېنه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچې مېوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه یادونه وکړه. په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نصب هم لرو. که غره ته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان او پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي کدوی د دوی د کلا بستر وازې دوی د پریوای پتیوزی پر دابلې د مور سوینارې دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملیندار کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې وسورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ وو. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر باندې بیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. هغه کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرینی قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت وه ګلان تر شنه کیږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نه شو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کیږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمند وو، د زمینداور وو او خپله بودا چې دی خپله هم د اساکانو څخه دی. قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دي، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداور وو، دغه سیمې وو. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال وو. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب وو هم قهرمان وو. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېمه هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی، هم د زمینداورو. لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند زمینداورو. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چېری چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږي وایس، کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چېرې پکې خوښ نه دي؟
جګړه مې نه ده پکې خوښه. په خوشنۍ سره چې جګړې د ټول خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې علت چې ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د خوتن کس مارو یې سما ژوند د تسولی کورسې سما ګران هلمند د تسولی کورسې چې در تر از شین خالی بیا مسیا بند د تسولی کورسې سما ګران هلمند د تسولی کورسې سما ګران هلمند د تسولی کورسې La 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 هنر د دې دنیا یا ورور گلوی مینا او شکلا یا اس کا شملا د پښتون خایا د ګولو هر سې تر دې شو تر غربنده د سولي کورسی زما ګرام هلمنده د سولي کورسی چې در ترسه شن خالی بیا نسیا بنده د سولي کورسی زما ګرام هلمنده د سولي کورسی زما ګرام هلمنده د سولي کورسی